دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سالم محمد صالح څخه.
یو امریکایي جنرال وایي هڅه کوي افغان قواوې په راتلونکي کال کې د وسلوالو پر ضد پراخو تهاجمي عملیاتو ته چمتو کړي. جنرال جوزف ووټر چې پرون یې د امریکا په مرکزي قمندانۍ کې خبرلانو ته څرګندونې کولې، په عین حال کې ومنله چې د دې لپاره ډېر کار ته اړتیا ده. دفاع وزارت وایي په تهاجمي او تعرضي عملیاتو کې د دولت شپږ اتیا تنه وسلوال مخالفان وژل سوي. دغه وزارت نن وویل چې په وژل سوو کې وسلوال طالبان او د داعش غړي شامل دي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي په څوکۍ ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې د داعش تر شلو ډیر وسلوال وژل سوي. امنیه قمندان پاسوال جمعه ګل همت ازادي راډیو ته ویل دغه حمله پرون د داعش ډلې پر مرکزونو سوي. د پاکستاني محکمې د پخواني صدر اعظم نواز شریف د هغه د لور او زوم محاکمه وځنډوله. دغه محاکمه نن په اسلام آباد کې د شریف د پلویانو او پولیسو ترمنځ د خوډب له کبله وځنډول سوه. تمه ده د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغه څه په وړاندې د شدیدو اقداماتو غوښتنه وکړي چې د په منځني ختیځ کې د ایران تهاجم بلری دی. امریکایي چارواکو پرون رسنوي ته ویلي ښاغلی ټرمپ شایي په هغه وینا کې چې نن یې کوي دغه غوښتنه وکړي، خو له تهران سره به له اټومي موافقې د واشنګټن وتل اعلان نه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو خبرداری ورکړی چې د ملګرو ملتونو له علمي او کلتوري ادارې یونسکو څخه به ووځي. امریکا د ملګرو ملتونو دغه اداره د اسرائیل پر ضد پر تمایل تورنه کړې ده.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې په وړاندې واوري چې څومره شمیر او کوم طالب مشان د قطر په دفتر کې دي، دوی څه ډول فعالیت کوي، څرنګه ژوند کوي، د دغو طالبانو مصارف څوک ورکوي. په دې اړه یو تفصیلي مطلب لرو او د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې د حقیقت سره په پروګرام کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي له سرپرست وزیر سره شخیدلی یو. خو اوس به تاجکستان ته مخه کړو. د تاجکستان پولیس وایي یو شمیر ځوانو ښځو ورته شکایت کړی دی چې د دوی شخصي او خصوصي عکسونه په یو شمیر ویب پاڼو کې خپره شوي دي. دغلته له یو شمیر ځوانو ښځو څخه د دوی د خصوصي عکسونو د لرې کولو په بدل کې پیسې غوښتل شوي دي. اجمل اند او په دې اړه نور تفصیل.
فرنګیز چې د دوشنبه ښار 22 کلنه ممثله او نڅاګره ده، وایي کله چې د انسټاګرام په یو جالي اکاونټ کې خپل ځینې شخصي عکسونه د نورو ښځو له بربندو او نیمه بربندو عکسونو سره ولیدل نو ټکانې وخور. نوموړي وایي دا عکسونه د دې د سوشل میډیا له اکاونټونو اخیستل شوي او بیا د بربندو او نیمه بربندو ښځو له عکسونو سره داسې په یو اکاونټ کې خپاره شوي چې لیدونکو ته په لومړي نظر د دې تاثر ورکوي چې کوندې دا ټول د یو کس عکسونه دي. د تاجکستان پولیسو د فرنګیز خبره تایید کړې، وایي چې دوی په دې اړه څېړنه کوي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت وایي تر لسو زیاتو ښځو ورته شکایت کړی چې په ورته توګه هدف ګرځول شوي او ځینو خو هغه خلکو ته چې دوی بلک میل کړی وي د خپلو عکسونو د لرې کولو په بدل کې پیسې ورکړي. فرنګیس وایي دا ډول عکسونو خپراوی د دې د بدنامۍ سبب شوی او ځینې خلک دا نه مني چې دا عکسونه دي نه دي خبره کړي. هغه وایي د دې سره د یو شمېر نورو تاجکستاني نجونو عکسونه هم خپاره شوي، خو هغوی د ویرې او نورې رسوایۍ څخه د ځان ساتلو په خاطر نه غواړي چې له دې سره یو ځای پولیسو ته شکایت وکړي. د تاجکستان د بشري حقوقو په مرکز کې حقوقي وکیل عبدالرحمن شریفوف ازادي رډیو ته وویل ګڼې کورنۍ غواړي چې دا ډول ستونزې په خصوصي توګه بلک میل کوونکو ته د پیسو ورکولو په بدل کې حل کړي، ځکه دوی نه غواړي چې پولیسو ته پتلو خبره نور هم رسوایۍ ته وباسي. خو شریفوف ټینګار کوي چې د دا ډول پیښو قربانیان دې پیسې نه ورکوي، بلکې د قانون د ټینګونې ادارو ته دې شکایت وکړي. پولیس وایي له هغه نجونو او ښځو چې نامناسب عکسونه یې خپاره شوي، ځینې د دوستۍ په نوم تیرستل شوي او خصوصي عکسونه ترې اخیستل شوي او د ځینو نورو سلفي او نور عکسونه بیا له ټولنیزو رسنیو غلا شوي. ګڼ له دې غلا شوو عکسونو څخه په انسټاګرام اکاونټونو کې د قربانیانو له رښتونو نومونه او په ځینو مواردو کې له سمو ټلیفون شمیرو سره خپاره شوي. یو شمیر لدی اکاونټونو څخه وروسته راغی چې قربانیانو پولیسو ته شکایت وکړ ډیلیټ شوی دی.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي سرپرست وزیر ازادي رډو ته وویل چې په افغانستان کې د انټرنیټ بیې مناسب نه دي او انټرنیټ کمزوری دی، نو حل لاره څه ده؟ د سرپرست وزیر څرګندونې په دې اړه وړاندې د حقیقت سره په پروګرام کې اورېدلی شي. خو اوس پراشو د طالبانو دفتر ته. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر په 2014 میلادي کال کې د دې هیواد په مرکز دوحه کې پرانستل شو چې هدف یې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره سیاسي خبرو اترو ته زمینه برابرول وو. خو د طالبانو د سیاسي دفتر او ادرس له څرګندېدو سره سره تر اوسه په دې برخه کې کوم پرمختګ نه دی شوی. امریکا په دې وروستیو کې وویل چې په قطر کې د طالبانو د دفتر په تړلو غور کوي. څومره شمیر او کوم طالب مشان د قطر په دفتر کې دي؟ څه ډول فعالیت لري؟ دوی څه ډول ژوند کوي؟ د دوی مصارف څوک ورکوي؟ د دفتر څوک تمویلوي؟ دا او دې ته ورته نورې پوښتنې د رضوان مراد په دې تفصیلي راپور کې.
د طالبانو د قطر د دفتر موضوع د روان اکتوبر میاشتې په درېمه نیټه وروسته تر هغې ګرمه شوه چې د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس کانګرس ته وویل چې واشنگتن به ډېر ژر د قطر د دفتر د تړلو او یا فعال پرېښودلو په باب پریکړه وکړي. جیمس ماتیس وویل دوی غواړي مطمئن شي چې څوک د طالبانو رښتینی استازی دي. که څه هم امریکا لا د دې دفتر په اړه پریکړه نه ده کړې، خو موږ غوښتل چې د دې دفتر د فعالیت او دا چې کوم طالب چارواکي پکې موجود دي کره معلومات ترلاسه کړو. په قطر کې د طالبانو یو غړي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل دا مهال 19 طالب مشران له خپلو کورنیو سره په دوحه کې ژوند کوي. د طالبانو د قطر په دفتر کې چې یوازینی هدف یې د سولې د خبرو لپاره زمینه برابرولو، طالبان له نړیوالو خیریه مؤسسو، ملګرو ملتونو او یو شمېر هیوادونو سره د اړیکو د ساتلو او له بند څخه د طالب زندانیانو د خوشې کولو لپاره ګټه پورته کوي. دا دفتر د قطر په مالی مرسته او د امریکا په ملاتړ د یو افغان انجینر وحیدالله وردګ لخوا چې یو جرمني شرکت ته کار کوو جوړ شو. خو د طالبانو د قطر د دفتر دروازې یوازې د یوې ورځې لپاره پرانستې وې. د قطر حکومت د پخواني ولسمشر حامد کرزي په غوښتنه دا دفتر وتړه. حامد کرزي وروسته له هغې د دې دفتر د تړلو غوښتنه وکړه چې د طالبانو سپین بیرغ پرې پورته شو. د قطر د دفتر په تړل کېدو سره نه یوازې دا چې د طالبانو سیاسي فعالیتونه بند نه شول، بلکې طالب مشرانو له خپلو کورنیو سره په تیلو غنی د عربي هیواد کې په آرامه او له اسانتیاو ډک خپل ژوند ته دوام ورکړ. په قطر کې د طالبانو سرچینه وایي د دې هیواد حکومت هر طالب مشر ته د هغه د رتبې له مخې تنخواه ورکوي. هر یو ته یو کور او یو موټر ورکړل شوی دی او ماشومان په آزاد ډول ښوونځیو ته ځي. خو د طالبانو دې سرچینې وویل چې هغه 15 طالب مشران بیا په یوې ځانګړې سیمه کې تر سختې څارنې لاندې دي چې له ګوانترامو څخه له خوشې کېدو وروسته قطر ته انتقال شوي دي. د طالبانو د وخت استخباراتو مرستیال عبدالحق واسق، د بلخ د هغه مهال والی نور الله نوري، د طالبانو د رژیم لوی درستیز محمد فاضل، د هغوی د کورنیو چارو وزیر خیر الله خیرخوا او د ارتباطاتو رئیس محمد نبی هغه 15 مهم طالب مشران دي چې له ګوانترامو څخه قطر ته انتقال شوي دي او له خپلو کورنیو سره په دې هیواد کې اوسیږي. دا طالب مشران د یو امریکایي سرتیری بوی برګډال د خوشې کېدو په بدل کې چې 2009 کال کې طالبانو نیولی و په 2015 کال کې آزاد شول. خبریال سمی یوسفزی چې د طالبانو د قطر د دفتر د فعالیت د پوښښ لپاره دوحې ته تللی و خپل د سترګو لیدلی حال داسې وایي.
ما کوشش کردیم که خانه مولوی نورالله نوري و چند نفر دیگه رهبرای طالبان
که حدث می وکړه چې د نورالله نوري او یا هغه نورو طالبانو کورونو ته لاړ شم چې له ګوانتانامو انتقال شوي دي. خو هر څوک چې د هغوی سیمې ته داخليږي باید ساتونکو ته د خپل هویت کارت څرګند کړي. کله چې هغوی ته معلومه شوه چې زه خبریال یم نو د داخليدو اجازه یې را نه کړه، خو ومې لیدل چې هغوی ښه کورونه او لوکس موټر درلودل.
په قطر کې د طالبانو د دفتر جوړولو پیشنهاد د دې ډلې پخوانی مشر ملا محمد منصور کړو او د طالبانو د سرچینو په وینا سید طیب آغا چې د ملا عمر سلاکارو د دې دفتر د پرانستلو په اړه د قطر له حکومت او امریکا سره تماسونه نیولي وو. خو طیب آغا اوس د قطر د دفتر مسؤل نه دی. هغه د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې د خبر له افشا کېدو وروسته د دې ډلې د مشرې پر سر د پورته شو اختلافاتو له امله استعفا ورکړه. دا مهال شیر محمد عباس ستانگزی د طالبانو د قطر د دفتر مسؤول دی. ستانگزی چې د لوګر د برکی برک ولسوالۍ اوسیدونکی دی، د طالبانو په واکمنۍ کې د عامې روغتیا د وزارت مرستیال و. د قطر په دفتر کې جان محمد مدني چې د قندهار اوسیدونکی دی او د طالبانو په وخت کې په پاکستان کې شازده فیرو، او شهاب الدین دلاور چې د لوګر اوسیدونکی دی او په اسلام آباد کې سفیرو، هغه دوه طالب مشران دي چې د قطر په دفتر کې زیات مسؤلیت لري. پوښتنه دا ده چې طالب مشران د قطر په دفتر کې په څه ډول فعالیت کوي. وحید مجده چې د طالبانو د رژیم پر مهال د بهرنیو چارو د وزارت کارکوونکی او څو ځله په دوحه کې له طالب مشرانو سره کتنه کړې ده، په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
ای افرادی که در اونجا هستن تشکیلات مثل یک وزارت خارجه کوچک دارن مثلا
په قطر کې د طالبانو تشکیلات د بهرنیو چارو د یو کوچنی وزارت په څیر دي. هر برخه یو استازی لري. د بلګې په توګه د روسیې، چین او یا اروپا لپاره استازی لري چې هر یوې بیا ځان ته کار کوونکي لري. هغوی بیا مختلفو هیوادونو ته د طالبانو د سفرونو د برابرولو چارې پر مخ وړي.
په قطر کې د طالبانو یوې سرچینې ویل طالبان زیاتره وخت چین، روسیې او یو شمېر نورو هیوادونو ته سفرونه کوي، ویزې نه اخلي، خو د سفر لپاره ورته یو ځانګړی لیک سپارل کیږي. د دې سرچینې په وینا د قطر او اماراتو ترمنځ د اړیکو له خرابېدو وروسته طالبان اوس دوبۍ ته چې پخوا به ورته ډېر تلل سفر نشي کولای. د روان میلادي کال په جون میاشت کې سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، بحرین او مصر قطر له تروریستي ډلو څخه په ملاتړ تورن کړ او له دوحې سره ډیپلوماتیکې اړیکې پرې کړې. د قطر او سعودي عربستان ترمنځ اړیکو کې بحران ښایي د دې سبب شي چې ریاض په دوحه کې د طالبانو د دفتر په تړل کېدو ټینګار وکړي. د طالبانو مشران چې د افغان حکومت پر ضد جګړه کوي څرنګه قطر ته ورسېدل؟ په قطر کې د افغانستان د سفارت یو پخوانی کارکونکي ازادي راډیو ته وویل چې په دې هیواد کې مېش طالبان افغان پاسپورتونه لري او اکثره له پاکستان څخه قطر ته تللي دي. د دې کارکونکي په خبره د طالبانو غړي کله ناکله د پاسپورت د تمدید او یا نورو اسنادو لپاره د افغانستان سفارت ته ځي، خو په قطر کې له مېشتو افغانانو سره زیات ارتباط نه لري. لکه لنه چې طالبان په قطر کې دفتر جوړ کړی دی، څو ځله د دې ډلې او افغان چارواکو ترمنځ کتنې شوي دي، خو نه افغان حکومت او نه هم طالبانو دا کتنې رسمي خبرې اترې بللې دي. په قطر کې د طالبانو د پام وړ کارونو کې له ملګرو ملتونو، سره صلیب او د نړیوال روغتیایي سازمان له غړو سره د دې ډلې کتنې دي. د طالبانو د سرچینو په وینا دا سازمانونه په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د ډاډ په باب له طالب مشرانو سره غونډه کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما ازادي راډیو ته د ایمیل للارې دا ملاقاتونه تایید کړي دي. خو د دې ټولو سره سره په قطر کې د طالبانو دفتر له پرانستل کېدو راهیسې د افغانستان د سولې په پروسه کې هیڅ ډول پرمختګ نه دی راغلی. په همدې حال کې د قطر د شاهي دولت یو چارواکي شیخ سیف بن احمد اتسانی وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ته ویلي د امریکا او افغان حکومت د غوښتنې په صورت کې به په دوحه کې د طالبانو دفتر وتړي. دا لانه د معلومه چې په قطر کې د طالبانو د دفتر د تړل کېدو په صورت کې به دغلته د میشتو طالب مشرانو برخلیک څه وي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه. په افغانستان کې د انټرنیټ او ټلیفوني خدماتونو لوړ نرخونه او د غیر راجستر سیم کارتونو آزاد پلور هغه ستونزې دي چې ډېری هیوادوال ترې سره ټکوي. د حقیقت اصل د دې ونې خبرونه مو د دې ترڅنګ یو شمېر نورو مخابراتي مسایلو ته ځانګړي کړي دي چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي له نوماند سرپرست وزیر شهزاد اریوبي سره پرې